آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو او عزتمندو اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. په افغانستان کې د پوره سولې او امنیت په هیله دا خپرونه پیل شوه. زه جان اقا لوکوزی او ظریف نظر د خپرونې کوربه یو. دوستانو، تاسې هم خبر یاست چې له څه مودې راهیسې د طالبانو، امریکایي چارواکو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرې او لیده کاته روان دي، او د خلکو زیات پام او هیله د قطر خبرو ته اوښتې وه. په قطر کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر خبره هم ډیره ګرمه شوې وه، خو وروسته د طالبانو په وینا د طالب بندیانو پر سر له امریکایي چارواکو سره موافقه ونه شوه او کومه غوڅه نتیجه یې نه ده په ډاګه شوې. د چهارشنبې په ورځ د جاپان په دوشیشي پوهنتون کې د سولې رامنځته کول په نامه یوه غونډه جوړه شوې وه، او دې غونډې ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د جمهور رئیس حامد کرزي سلاکار ښاغلی معصوم ستانکزی او د طالبانو په رژیم کې وزیر او د طالبانو د سیاسي شورا غړی ښاغلی دین محمد هم ورغلي ول. د دوشیشي پوهنتون د منځني ختیځ د څېړنو د څانګې استاد پروفیسور مزانوري نائیتو چې د دې غونډې تنظیمونکی دی وایي، موږ مختلف اړخونه د خبرو میز ته کینول چې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. د طالبانو ویاند هم ومنله چې دوی خپل استازی ښاغلی دین محمد د جاپان غونډې ته استولی دی. ځینې افغان کارپوهان وایي طالبان له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې حملو او جګړو ته زور ورکړی او غواړي په خبرو کې امتیازات ترلاسه کړي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه وایي،
در وقت آخر بر ماه حمل امسال به نام حملات فاروق اعلان کردن که این خود نماینگر ازی بوده که طالب ها آمادگی خاص گرفتن در همی شرایط و در همی زمان که از یک طرف گفتگوها یا بود و یا نبود، ولی شایع این بود که گفتگوهای صلح یا مذاکرات صلح بین امریکا و بین طالب ها جریان داره و می خاطر برای از ایک امتیازی به دست آورده باشن رو به عملیات کرده.
لته مودې راهیسې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان له لوري د توغندیو حملې زیاتې شوې او افغان چارواکو په وار وار د اعتراض غږونه پورته کړي دي. په روانې اونۍ کې افغان چارواکو ویل د افغانستان په ختیځو سرحدي ولایتونو، په خاص ډول په کونړ کې، د پاکستان له لوري د توغندیو ورول له دې وروسته نشي زغملی، او که د پاکستان پوځ دا حملې بندې نه کړي دوی به دا مسله د افغانستان له دوستانو او هغو هیوادونو سره چې افغانستان ورسره د اوږدې مودې ستراتیژیکي تړونونه لاسلیک کړي دي او دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس حامد کرزي د ویان مرستیال ښاغلي سیامک هیروي په دې اړه ویل،
یکی از بزامای حکومت افغانستان است که با ناسی مسئله را در میان بگذاره و مایدات استراتیجیکی که ما با چندین کشور به امضا کردیم وانا از تمامیت ازی افغانستان به حاضر به درخواست کمکی اگر به حاضر به دفاع هستند، این مسئله با اونا شریک خواهد شد و با جدیت از طریق شورای امنیت و سازمان ملل متحد و همپیمانان که افغانستان داره این مسئله را پیگیری خواهد کرد.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن هم د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته لاړ. د جنرال ایلن د سپرلۍ الوتکه راولپنډۍ ته نږدې په چکلاله پوځي اډې کې ښکته شوه او نوموړی مستقیما د پاکستان د پوځ له لوی درسیز جنرال اشفاق کیاني سره د خبرو لپاره د هغه دفتر ته لاړ. ایلن وویل له جنرال کیاني سره په کتنه کې له پاکستان څخه د افغانستان پر خاورې د توغندیو د حملو په مسلې خبرې وکړې. افغانان اندېښمن دي چې د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان ګاونډیان او په خاص ډول پاکستان د دې هېواد د بې ثباته کولو هڅې نورې هم زیاتې کړي، او دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه پوره مجهز او چمتو نه دي. او یو شمېر کارپوهان اندېښمن دي او وایي د افغانستان پوځ د پوځي تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ دی، او دغه راز تر اوسه په بشپړ ډول په ملي روحي او انګیزې هم مجهز شوی نه دی، او که د نړیوالو مرسته ورسره نه وي د هیواد له داخل او بهر څخه د رامنځته کیدونکو ګواښونو ځواب ویل به ورته ګران کار وي. جنرال امرخیل په دې اړه وایي،
زمانې کې اردوی مشارکتي باشه و در اینجا اردو به بعض قدرتها متکی باشه، با اشخاص و افراد متکی باشه، نه به وطن، نه به اداره، نه به مردم خود بنا وفادار باشه، بلکه به اشخاص و افراد باشه، شما در این حساب که دایی درست پیدا کرده نمیتونید. اردو باید از مشارکت جدا باشه، دولت هر چیکی میکنه مسائل جداگانه است.
لبلی خو د سولې د عالی شورا رئیس ښاغلی صلاح الدین روانی ل لویدیزو خبری رسنیو سره په لومړنۍ مرکه کې د چهارشنبې په ورځ له پاکستان څخه په ټینګه وغوښتل چې طالب بندیان دي خوش کړي، طالب مشران دي د سولې خبرو ته وهڅوي، او اسلام آباد باید د افغانستان د لس کلنې جګړې په ختمولو کې زیات څه وکړي. دا چې په داسې حالاتو کې به د افغانستان او پاکستان اړیکې کوم حالت ته ورسیږي، آیا پاکستان به په رښتیا هم د افغانستان په سولې او ثبات کې مرسته وکړي، دا او نورې پوښتنې به له درنو مېلمنو سره په خبرو کې ځواب شي.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. در این هفته میمانای محترم ما در استودیوی کابل، پوهان ودیر صافی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، و محترم آقای اسدالله سعادتی، عضو لوزی جرگه هستند که برشان خوش آمدید میگویم.
پوهان صاحب و سعادتی صاحب ستلی مشه یو زلبیا میرابانیو که پوهان صاحب کدسی در مقدمه پا شکل چو وایست ما هم یو څو نقطو ته اشاره وکړل، هغه ټکي مې سره راټول کړل. مهرباني وکړئ صاحب، ستاسو نظر وورو، بیا بس سعادتي صاحب هم خبرې وکړي. صاحب
ډېر تشکر تاسو ته، ملکوزي صاحب ته، ستاسو طریقه ټولو افغانانو ته، زمونږ چې هر چېرته وي، او ستاسو درنو کارکنانو ته احترامات سلام رسوم.
تشکر صاحب.
لکه څرنګه چې تاسو تبصره وکړل، کوزای صاحب محترم، او ښې تبصرې مې پرې وکړلې، لکه همیشه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په مورد کې چې دا به په سولې څه تاثیر وکړي او وضع خو دغسې ده چې بیان شوله، په دې باندې به بس خپل شروع کړو. زه به داسې ووایم، مقدماتي صورت سره چې پاکستان هغه وخت چې د دوهمې جهاني جګړې نه وروسته په 1948 کال کې د فرست گریټ ډیوایډ په نامه باندې د تقسیم بزرگ هند ویش چې د افغانستان هم پکې یو څه خاورې او نفوس د ډیورند په اساس بیل شوي و، لاړ پاکستان جوړ شو او د مذهب په پرنسیپ په اساس جوړ شو. تر ننه پورې په پاکستان کې وضع څنګه چې د مدني لحاظه لازمه ده په خپله برقراره شوې نه ده. هغه یو څه قانون تطبیق و دا خبرې که هلته موږ وینو همغه د انګریزانو د وخت قواعد و پرنسیپونه دي، او پاوج د ولس په اوږو سپور دی، او د هر ټول قدرت د پاوج او مسلحو قواو په لاس کې دی چې هغه ورسره امنیتي دستګاه هم ده او پولیس هم دي، دا خلک هم دي. متاسفانه د افغانستان سره اړیکې د دوی د 1949 د افغانستان د هغه اولینې لویې جرګې نه چې وروسته د پاکستان د تاسیس نه جوړه شوه، او د وخت د حکومت د افغانستان نه وغوښتل چې تاسو باید ډیورند لاین په رسمیت اوس ونه پیژنئ، او د پښتنو او بلوڅو ورونو حقونه باید وغوښتل شي. دې مسلې د ظاهرشاهي نظام تر سقوطه پورې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې کړې وې. جنګونه پکې نیمو نیم کله واقع شول، دولتونو که جګړه ونه کړه نو کله به سره تړل کېده، کله به خلاصېده، او مظالم هم اخوا ته به پښتنو په هغه وخت کې خدایي خدمتګارانو دغه جنبش و د نېشنل عوامي پارټي خو وروسته له منځته راغله. دغه ټولو نه دفاع په خاطر باندې حتی په افغانستان کې کابل راډیو کې دوی په نامه د پښتونستان پروګرام د 2 بجو 8 بجو د ماښام نه یو پروګرام درلوده چې دا یې ولس ته ویلې چې موږ دا نه منو، او موږ دا حق د دې خلکو دپاره زموږ نه بیل شوي دي، دا غوښتونکي یو. نو چې اوس برقی اسنادو ته سړی ګوري، هم د امان الله خان په وخت کې، هم د نادر خان په وخت کې، هم د ظاهر شاه په وخت کې، داسې اسناد ښیي چې د دوی سفیرانو او د دوی وزیرانو تللي دي په لندن کې، هغه ډیورند بیا امضا کړی دی، او په آخري نوټ کې د سردار علي محمد خان چې وزیر دربار د سلطنتي و یو نوټ هم پکې لیکلی دی چې ډیورند نه تنها سابقا برای ما قابل قبول بود، بلکې امروز هم ما جنجال نداریم و در آینده هم ما کدام مشکل در این مورد نخواد داشتیم. اما دلتا اول میر صاحب بنده باید دا پختونستان زمونگو دا پختونستان زمونگ دندوره غگوله. معنای داده چه ده حکومتون و مقاماتون د پاکستان سره د اړیکو په مورد کې، د پښتونستان د قضیه په سر باندې، ډیورند لاین پر سر باندې، هیڅ وخت ولس ته هم خپل صداقت نه دی ښودلی، او د پاکستان سره هم د بهبود د وضع دپاره تلاشونه نه دي کړي. صرف امضا د سند دی چې ځان ته خلاص کړی، هغه کفایت نه کوو. نو په دې اساس باندې پاکستان همغه عقده تر ننه پورې په ذهن کې لري چې دغسې وضع هم پیښیږي تر څو دوی د ټولو خواوو نه مطمئن نه شي. دوی موږ سره د سولې راوستلو په مورد کې که څه په خوله وایي هم په عمل کې هغه نه عملي کوي، یعنې صادقه نه دي. تر څو دا صداقت او اعتماد د دواړو دولتونو په منځ کې ایجاد نشي، دواړه په یوې لارې لاړ نشي، د سولې لپاره د هدف ته رسیدل لږ زره ګرانه خبره.
تشکر صاحب مهرباني.
بله آقای لکوزه محترم، آقای فرامرز تمنا معاون سخنگوی وزارت خارجه هم همین لحظه خبر دادن که از طریق تلفن با ما در تماس هستند. آقای فرامرز خوش آمدین سه به برنامه.
سلام شما.
زنده باشین. تشکر از شما.
بله خب آقای فرامرز، چطور میشه که آخرین تحولات یا خبرها را به ما بتین که در مورد عملات راکتی جستخیز خبرهای برآمد، گفتن که شاید حتی به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم شکایت شود. آخرین وضعیت چطور است در مورد عملات راکتی پاکستان از این مسائل؟
سرزمین های دو طرف دیورند به خاطر حضور گروه های تروریستی و گروه هایی که در حال دهشت و وحشت در منطقه امین میدن و گسترش میدن، از پیچیدگی های امنیتی فراوان برخوردارند. در طول سالهای گذشته بارها تخطی های صورت گرفته که آرامش شهروندان افغانستان به ویژه در این طرف خط دیورند در ولایت کنر بیشتر برهم زده. رسالت عظیمی که دولت افغانستان داره به حفظ حقوق اتباع کشور و همچنین حفظ تمامیت ارضی افغانستان هست. ما بارها از جانب پاکستان خواهش کردیم که بر اساس اصل حسن همجواری که در سال 2002 بین افغانستان و همسایگان افغانستان امضا شده متعهد باشند به وضع و اجازه ندن که تهدیدی از حوزه های نفوذی که اینها دارن در خاک افغانستان صورت بگیره. اما متاسفانه او انتظار لازم و او انتظاری که بر اساس روابط دوستی و روابط عمیق دینی فرهنگی و هویتی که بین افغانستان و پاکستان است بر اساس این معیارها او انتظار افغانستان در آورده نشد.
بله ډاکټر صاحب، بخښنه غواړم بیا هم تاسو ته موقع درکو د سعادتي صاحب په اجازه یو بل پوښتنه در کوم د موضوع په ارتباط باندې. په جاپان کې دا د سولې د ایجاد کانفرنس جوړ شوی او په دې کې د طالبانو یو جګپور شخص یا چارواکی و د هم برخه غسل خغلی دین محمد او د اران د سولې د عالی شورا دارالنشار رئیس او د جمهور رئیس سلاکار وزیر خغلی ستانګزه هم ورغله. تاسو څه توقع لرئ د دې کانفرنس نه چې دا به څنګه د اعتماد فضا به را ایجاد کړي او که واقعا د سولې ته به لاره هواره کړي؟ د یوې خوانه پاکستان همکاري نه کوي، خپل نظر څه ده چې دا کانفرنس به څه نتیجه ورکړي د سولې او د ارتباط د قطر د دفتر د کانفرنس سره؟ څه صاحب
ببینید، صلح یک آرمان مقدس مردم افغانستان هست. ما تمام راههایی که بتوانیم صلح، امنیت و آرامش در افغانستان باز میاره میپیماییم. طبیعی است به دلیل روابط تاریخی صدهه گذشته ما با پاکستان، حضور پایگاه‌های القاعده و گروه‌های دهشت‌افکن در پاکستان، اینها نقش پاکستان را یک نقش عمده تلقی میکنیم. طبیعتاً ما درسته بگیریم که پاکستان باید یک نقش فعالی در تروریسم سر افغانستان داشته باشه و همکاری صادقانه تر و جدیتری در مبارزه با تروریسم داشته باشه. در این خصوص در حال دفتر در قطر یا تمام راه هایی که افغانستان میپیمایه در صلح تنها برای دستیابی به صلح هست و ممکن ما تمام راه های پیش روی دیگری ها را هم غیر از دفتر قطر، غیر از میانجیگری عربستان سعودی در روان صلح داشته باشیم. جلسه که در ژاپن برگزار میشه یا هر اقدامی دیگه به خاطر از این که ما دسترسی ما به صلح پایدار در افغانستان آسان بسازیم.
بله بله تشکر سعادتی صاحب. تاسو مهرباني وکړئ زمنن دا مثلا په نظر کې ونیسئ چې د جاپان په غونډه کې د لومړي ځل لپاره طالبانو اعلان وکړ چې زمونږ یو استاد او چې هغه یو مهم شخص دی الته ورغله ده. شه مهرباني وکړئ دا مثلا په نظر کې ونیسئ، خپل نظر وړاندې کړئ.
تشکر. ما د قدم اول سلام تقدیم میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو و مهمانان عزیز برنامه، چی در استودیو و چی کسایی که سر تلفن وصل هستند.
تشکر.
و همچنین خدمت شما دو تا بزرگوار. یقینا نفس پذیرش صلح از طرف طالبان از دید ما یک گام مثبت است. همین که طالبان به طور رسمی اعلام میکنه و نماینده خود در یک جلسه صلح روان میکنه، در واقع یک گام به پیش است. با توجه به اینکه اگر شما به متن پیمان استراتژیک بین ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان مراجعه بکنین، در اونجا دولت افغانستان متعهد شده که کسانی تنها کسانی میتوانند به پروسه صلح بپیوندند که قانون اساسی افغانستان را قبول داشته باشه و در کل اساسات نظام را و نظام را و مبنوهای مشروعیت بخش نظام را برش احترام بکنه. من فکر میکنم اگر در چنین چارچوبی که قانون اساسی مشخص کرده و همچنین دولت افغانستان یک بار دیگر در پیمان استراتژیک با آمریکا که شریکش در طول 10 سال بوده تعهد مجدد سپرده، اگر مذاکرات در این چوکات ادامه پیدا بکنه و طالبان هم همان گونه که اعلام شد اشتراک بکنه در مذاکرات صلح، میتونه یک امیدواری باشه برای آینده از یک سو. اما توجه داشته باشین که قضیه بسیار ساده هم نیست، پیچیدگی خاص خود هم داره، چون القاعده در منطقه در افغانستان و در پاکستان و در ساحات مختلف نفوذی بسیار جدی هنوز هم داره و توجه دارین که بعد از سال 2001 زمانی که القاعده از افغانستان شکست خورد، ساختار تشکیلاتی القاعده مکمل دگرگون شد. اینا تقسیم کردن حوزه فعالیت بین المللی خودشان را به 5 حوزه، یک حوزه افغانستان و پاکستان و هند هستند، یک حوزه منطقه خلیج فارس و خاورمیانه هستند شامل کشورهای عربستان و اردن و عراق و امثال هم، یک حوزه مناطق جنوب شرق آسیا است مثل فیلیپین و اندونزی و مالزی، حوزه دیگه آسیای مرکزی هست مثل گرجستان و ازبکستان و اینا، یک حوزه مناطق غربی مثل مدیترانه و غرب که کشورهای اروپایی را قسما در بر میگیره، و اینا در این حوزه ها کار کردن هواهای خود که از لحاظ فکری با اونا مرتبط هستن، یعنی معتقد به تطبیق امارت های اسلامی امارت در این سرزمین ها هستن و طرفدار این هستن که با کفار جهانی باید مبارزه صورت بگیره. بعد یک نوع خود مختاری دادن و گفتن در مناطق خود میتونن آزادانه تر فعالیت بکنه و از لحاظ مالی هم متکی به خودشان باشه. وقتی شما این ساختار پیچیده و شبکه بین‌المللی گسترده القاعده را مطالعه میکنین و بعد مسائل فکری منطقوی مخصوصا مناطق قابل پاکستان و مدارسی که در اونجا به هر حال هنوز هم افرادگرایی و خشونت تدریس و تولید میکنه و وابستگی طالبان را و از لحاظ فکری به مدارس پاکستان و در مجموع به طرز تفکری که القاعده ارائه میکنه، این نقطه را وقتی بسیار دقیق بررسی میکنین باز تصور میکنین که خیلی به این سادگی هم نیست.
بله تشکر سعادتی صاحب. روز طبیعت است موقع در کوپوهان صاحب هم دی ارتباط د سول دالی شورا د رئیس صلاح الدین ربانی پرون مصاحبه کړی و روی تر سره لومړنۍ مرکه مو صاحب دو د پاکستان نه اصلا غوښتنه وکړله چې طالب بندیان دې خوشی کړي او د په سوله کې دې صادقانه هلې ځلې وکړي او یعنی ټوله توجه او هغه خبرې چې متوجه د پاکستان دپاره، یعنی بیا هم دا ما ثابتوي چې که پاکستان ونه غواړي نو سوله نه کېږي په افغانستان کې. صاحب وادي صاحب که په دې ارتباط لږ خبرې وکړي. صاحب
مهرباني دې کې خوشک نشته چې زموږ طالبان رونه چې په اول کې هم 1996 کال سپتمبر کې راغلل او کابل کې هم مستقر شول، لوجستیکی مرسته د پاکستان د حکومت دغه وخت سره وي او غربي هیوادو هم پر راس کې د استخباراتي حلقې دی او راتګ تایید کړی و، سعودي عربستان پولی مرسته دوی سره ورکړی وي او دا د دغه موجوده تنظیمونو د بې کفایتۍ او بې اتفاقۍ نتیجه وه چې په هغه وخت کې دلته امنیت نه و، آرامي نه وه، افغانستان ولس خلک په غم کې نولي و، کابل کې ټوله ورځ جنګ و، هغه راغلل. نو دوی نه یوازې تعلیم و تربیه د لحاظه د دینی و نظامی بلکې د دوی راوستلو د قدرت د لحاظه هم همدا اوس هم چې دوی جنګیږي دا ټول سرحدات دوی په اختیار کې دي، د چترال نه تر بلوچستانه پورې او زی و راځي مستقل او داخل د پاکستان کې هم په شورای کویټه وجود لري. هغه طالبانو چې مستقل ګامونه یې ښودل د افغانستان د نظام سره د سولې په خاطر باندې چې جګړه نور بسوله، هغه دوی بندیان کړي دي. شاید هغه د طالبانو د پاره هغه د اعتبار وړ او د افغانستان د حکومت د پاره هم د اعتبار وړ شخصیتونه دي په طالبانو کې چې هغوی د زړه نه سوله غوښتله هغوی باید سولې په پروسه کې حاضر اوسي دا چې استخباراتو د پاکستان سره هغوی خپل دراز شریک کړی نه وو په دې قیمت کې هغوی بندیان کړي دي باید خوشي کی که پاکستان غواړي چې افغانستان ته خپل اعتماد ایجاد او پوخ کی او وښیي چې موږ سوله کې ویلي هم دي لکه د پخوانی صدر اعظم ګیلانی چې لرې شو دلته په ارګ د ریاست جمهوري د افغانستان کې وویلې چې که پاکستان ونه غواړي تاسې طالبان سره نه شئ کېناستېدلی که پاکستان ونه غواړي طالبان تاسو سره کېنولی شي نو د دې نه بله ښکاره او براله خبره نشته او دوی حتما هم دا توان لري که دوی هغه صادقانه هلې ځلې وکړي او دا بندیان هم خوشي کړي او نور هم پیچکاریګانې په دماغ کې ورته ونه کړي چې لارې نه ونه ګرځوي کېدای شي سوله راشي دا د پاکستان په ګټه هم ده د افغانستان امید دی چې دا نوی صدر اعظم دونه جرات او صداقت ولري چې په دې لاره کې ګام کړي او د نظامي قوت د پاکستان سپورټ ځان سره
بله تشکر ډاکټر صاحب تمنا یو بله پوښتنه تاسو ته راځي کېږي په دې روانې اونۍ کې ډېر مهم تحولات رامنځته شول پاکستان په افغانستان تور ولګاوه چې له افغانستان نه طالبان په پاکستان کې حملې کوي هغه دیارلس نفر یې په دیر کې چې ووژل بیا به ورپسې نورې پیښې رامنځته شولې په عینې وخت کې جنرال ایلن پرون راولپنډۍ ته لاړل او هلته یې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال کایانی سره وکتل دا د جاپان کانفرنس یعنی په دې وخت کې تقریبا ډېر مهمې حادثې یا پیښې وې دا مسایل رامنځته شول څه فکر کوئ چې د سولې ته امیدواري شته رسې به ستاسې په نظر او چون نړیوال هم متوجه دي چې 2014 کال هم رانږدې کېدونکی دی نو دا مسله لږ داسې په جدیت سره نه تعقیبېږي صاحب څنګه چللی
ببینید طبیعی است ما بدون دسترسی به صلح هیچ وقت نمیتونیم یک افغانستان آباد و دارای جایگاه قوی در منطقه و جهان داشته باشیم و برای رسیدن به صلح تا حال قربانی های زیادی دادیم و قربانی های بیشتر رم بدیم لذا هیچ تردیدی حکومت افغانستان ندارد که پروسه مصالحه با موفقیت منجر میشه هر گونه موانعی که در منطقه باشه که طبیعی هست ایر ما با آرامش و با زبان دیپلماسی با کمک متحدین منطقه‌ای و بین‌المللی اثر خود برمی‌داریم طالبانی که متصل به القاعده نباشند فرزندان افغانستان هستند میتونن به کنار سایر مردم افغانستان زندگی عادی خود پیش ببرند و در حال افغانستان جز فرزندان افغانستان به سمت صلح و آرامش و نیکبختی نمی‌برند لذا حکومت افغانستان هیچ گونه موانع جدی را فراروی پروسه صلح نمی‌بینه و اگر موانعی هم باشه موانع موقتی است و حل خواهد شد
تشکر صاحب دوستانو تاسو د ازادي په صفو کې در موجه ازادي خبرونه اورئ د بحث موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې دي او د غراز د حمله چې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې کیږي د کابل په سړي کې محترم ملمانه دي د کابل په هانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد خاغلی پوهان ودیر صافه د ولسی جرګې غړی خاغلی اسد الله سعادتي او د غراز د ټلیفون په لیکه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال خاغلی ډاکټر صاحب فرامرز تمنا هم له موږ سره ده
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه اوس یې تاسې تکرار اورئ
وعلیکم السلام ورور مهرباني
یو بس د جناب الکوزای صاحب یو ساده زه به د پلاس سره وطنۍ کښې درته اصول موضوع تشریح کوم
مهرباني صاحب
یو خو مونږ جلاد دی خپل حکومت نه لرو
بلې څنګه
مونږ او تاسو په دې جهان کښې ډېر واړه واړه مملکتونه دي حتی چې د سلاو د هغه تجهیزاتونه ډېر هم دي بلې د خپل د مملکت د حفاظت دپاره و د ټول په اخلاص د خپل د مملکت حفاظت کوي بلې د مونږ دغه پېښه ما بي بي سي هغه کوله زه یو فرد مصر ملکي ولې ته باور په خدای وکړه چې له الله نه ازاد د دې خاورې د تاسو د راتلو ازادي نه یعنې ډېر جهان سپاسګزاري کوو او خدای دې تاسې همېش دپاره ارام او سوکاله لري په خاطر دې چې د دې ملت ټول غم تاسو سره د همدومره خدمت چې تاسې کړی ته باور په خدای وکړه په دې لس کلو کښې که دې مونږ حکومت همدومره خدمت کړې په دې خاورې کښې لکه چې لږ رادو ازادي کړی دی لازه د تا دا رادو ازادي مې غوږ ته نیولې ده چې د افغانستان ټول مشکلاتونه تاسې د خلکو ته تشریح کوئ ګوره امرخیل صاحب امیرالله امرخیل صاحب چې نن یو قاطع سړی وو او د سرحدونو هغه حفاظت کوه او په کلکه از میراد دولو ده وقت ده سخنین مثال خبر استفای و کرده انده حکومت ده ایواله نه اصل عدف میداده سید
بله سید
چندن مثال خبر منگا و بزیر دفعه چی لرو حد اقل ده دی مبارک ده دون وقت اخلاص نصفه ده خپل ده مخالفین و یاد ده خپل ده عیفان و یاد ده امساگان ده پاره یا وقتاریه یا مثال خبری داش یو قاطی ده خپل ده ایز ورطر و خانه که چو آقا بیم حد اقل ده خوری څوک دې به خاورې کې یو کې دا کسانان ستاسو د خپل خاورې حفاظت یو شخص نسب چې دا زر می داسې د څور د دې خاورې لپاره شنه دا چې نور د خدای په دربار کې چوران غیر دې چې د خاورې ته یو دعا مجزي وو او د تاسو د مطبوعاتو طریقه دا وزیر فیصل چې دا بوزي دوست هغه کوڅن آسان چې دا چې د دې حکومت ته قاطع خبرې کوي د مونږ زر درد لرې کېږي نو ته باور په خدای وکړه زه د قربان د څلور ولسوالۍ نه د اوس فلم مونږ حاضر نه کړه نفر فدان حاضر وو چې د خپل د خاورې ته فدان حاضر وو ولې د وزیر دفاع د دغه کاري نه دا تقاضا وکړو چې وروره 10 میلیونه 15 میلیونه نفوس لرې ټول یې فدان ټول یې غیرته د خاورې بچیان دي مونږ ته امر وکړه چې مونږ د خاورې نه دفاع وکړو ولې داسې ضعیفه ده مثال خبرې مونږ دي نه مانو دغه تقاضا د مونږ د تاسو د مطبوعات طریقه د خپل مشرانو ته دغه دی چې دا ضعیفه دلیل دوی لرې کړي مونږ هر لحظه د خپل د خاورې فداګرۍ ته حاضر اوسې
کور دې ودان سلامت اوسې ستاسو د احساساتو نه ډېره مننه
او کور دې ودان خدای دې درو ازادي آغا هر کار کن باغ آخرت کی جنت الفردوس نصیب گردی او خدای دې همیش تاسو آرام ولري
السلام علیکم ډیره مننه کور دې ودان د ټلیفون نه دیو د ستاینې نه ډیره تشکر مننه سیبو د احساساتو نه دې مننه کو ډیره بل سیو بل ټلیفون ورو ازادي راځي دا مولوی صاحب السلام
علیکم
ډیر شکر تاسو ډیر مهرباني نه درسته الکوزا صاحب الله یو سال بزو دغه کوم چې دی دا مخکې دغه زه ما اکثر ویل دغه سیاسي غو کې په سیاغانو کوم بیا له څلکه غي نه لري خلي راشي
خو سړی زله خارخ کی کنه
کله مخکې دا دوی چې دا کوم دوی سره واخه او کولې ما دی او کولې له امریکای سره دا دی اکثر چې کوم کله تاسو را د تاریخ یا بل چا چا سره مباحثه شوی نو وي چې دا به دا کوي چې دا به افغانستان یې پازرسکي دا نو دا اوس ولې ژاړي خو همدغه سره ناستم دغه یو مخکې کېږي کنه چې دا ولې ژاړي چې مونږ به لازو ملل المتحد او مبارک او رابطه کوو ملاجیا کوو هلته به زمونږ هم مسله کوي الکوزه صاحب دغه اساسي قانون چې همدا دوی جوړ کړی دا په همدغه اساسي قانون کې څو ماده ده چې د اسلامي عناناتو سره لکه قوانینو سره په ټکر کې وي هغه به اسلام عملي کېږي
بله لومړی ماده ده
او سوره نساء کې آیت کریمه ده خدای پاک وایي هغه کسان ته زیر ورکوي بیا نه لهم عذاب علیما چې دی لره لوی عذاب ده ولې په څه وجه باندې الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايو ايات كهون عندهم العزه فان العزه لله جميعا خدای پاک وایي دوی سره تاسو د مایزي کوي په دې خاطر چې تاسو ته دوی عزت درکې نه
بخنه ډیره غواړم دا خبره خو بیخي صحیح ده په دې کې هیڅ شک نشته مګر هم که دغه مسلمانانو نه بیا موږ او تاسو پری دي و دا ایران مسلمان دی پاکستان مسلمان دی دلته دا نور هم دي خو دوی هم تباه کوي نو مجبور دی چې سړی امریکا ته او د نورو ته لاس واچي چې وروره د خدای روی ته ګوري موږ د دوی نه وساته خو دا ظالمان هم نه پرېږدي په موږ او تاسو په یو ورځ کې 6000 کسان یې ونه وژل په دې کابل کې یعنی دغسې یو مصیبت سره مخامخ یو کنه صاحب
بل دا خبر الکوزه سره نو موږ ته مراجعه وکړي موږ د امریکایي پوجنې تورات په کونړ باندې
او دا ستا دا خبره دي
مظلومیت نه کنه
bale کور دې ودان مولوی صاحب پوښو په خبره دي کور دې ودان سلامات یو بل ټلیفون روزا دی راځي تاسو
bale بفرمای
bale سلام علیکم
وعلیکم السلام
څه کور شما دی نو بنا بس سلام بر شما او بر مهمانان شما ما ته دوه تاسو مزولات هلمند تشکر شما ما یو څه سوال لرم یو څه از غوي داسې ته به تو دیش زغوي تمنه سوال ما از آقای صافی صاحب است که جناب صافی صاحب محترم دولت پاکستان که هست طالبان دو قسم طالبان در پاکستان هست که طالبان افغانی ما شما هست که در کویته هست دیگه طالبان پاکستانی هست اما دولت پاکستان در مقابل طالبان پاکستانی می جنگه اما طالبان افغانی ما که در کویته هست اونا رو حمایت میکنه که ما خود نیرم یا میبینم اونا سپورت میکنه روان میکنه در افغانستان با اونا مشکل نداره دولت پاکستان دولت پاکستان فقط با طالبان خود مشکل داره ما در یک قسمت از نظر می خواهیم با سوال دوم ما آقای فرامرز تمنا این است که جناب تمنا صاحب وقتی که ما با طالبان بودیم در سال 1998 و 2000 در وقت با طالبان تنها از پاکستان کمک نه بلکه از کشورهای عربی مثل عربستان و دبی و کویت
از عطا ما یاد دارم که 3000 سایکت موتور به ما روان شده به سمت طالبان ما داد. ما شما خواهش میکنم که شما چه قدر کوشش توانستین که کشورهای عربی رو خالی بسازین تا امنی منابع مالی طالبان قطع کنه تا اینا جنگ دست جنگ باز داره. و ما به نظر ما اینکه تا وقتی که شما کوشش نکنین کشورهای عربی رو خالی نکنین که نا کمکای مالی خود قطع نکنین تا طالبان طالبان شکست نمیخوره و این نظر ما است. من میخوام نظر شما در قسمت بشنوم.
تشکر. تشکر سم. من یه بل تلفن رو آزادی رادیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم سردار محمد خان مهربانی.
بله سر. در وقت کورنی که در وقت کور که قضاوت و عدالت و مسئولیت هم حق حق دارتا و نسپارم پاکستان ده ما حق و حقوق نیسی سپارلی افغانستان تا ایران نیسی سپارلی امریکای نیسی کولی نی جاپان کولی نی هندوستان کولی کسی دا وست چی جرگی روانی جی قضاوت دختلا کوا کو دلتا جن مند کوا جن پساب مند پاکستان کا ورولای جو جن نمس کی پاکستان من تپ دا درندا چرگا کتل من دا وقت مولایا پستر دا کتل یا لمان سے پاکستان دا ام من من دا گورو ام دی کاری سے اتا تا گورو سی جن من دا گورو نی چی نی طالبان چی نی جاپان چی چی نی ہندوستان چی چی نی وزیر داخلی وزی اواز سر رجی جن من پاکستان کرا دا ام چاست اجسی دا امریکا دا 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 من دا شورا تا ولو دمنا مشرانی خپل منځو کې چې خپل د شورا راولي نو پر دې باندې وسلام
پیټرا تشکر مننه ستاسو نظر خو نو محترم عمل منو د سلن جوابونه ورکې فر ډاکټر صاحب تمنا تاسو مو بیا ودیر صاحب صافیا مو ساده صاحب به روسه خبرې کوي لن جوابونه ورکې د دوستانو پښتنو ته
بحث سول به مشارکت کشورهای عربی که عامه تن مکملن به شرط درست است که هیڅ که در حال ما وقتی که میخواهیم که صلح در افغانستان بیاریم و مسائلی که مرتبط با طالبان است حل بسازیم نمیتونیم دهه به وجود آمدن طالبان را فراموش بکنیم. ریشه های تمویل، تجهیز و حمایت از طالبان طبیعتاً مورد توجه دولت افغانستان بوده و در 10 سال گذشته سیاست خارجی افغانستان موفقیت این موفقیت داشته که حمایت کشورهای عربی از سیاست های دولت افغانستان را در کنار خود داشته باشه. طبیعی است که در پروسه مصالحه و آوردن طالبان پشت میز مذاکره و بازگرداندن صلح و ثبات به افغانستان همچنین سایر کشورهای همسایه برخی کشورها غیر همسایه از جمله کشورهای عربی در محور سیاست خارجی افغانستان هستند و درخواست به وزارت امور ریاست جمهوری افغانستان از پادشاه عربستان سعودی در این میانجیگری حضور نیروهای امارات متحده عربی در چارچوب ایتاف و سایر کشورها کمک اقتصادی و غیر اقتصادی که به افغانستان میکنن از کشورهای عربی همه موفقیت سیاست خارجی افغانستان نشان میده که اینها اجماع نظر دارن به افغانستان در خصوص طالبان و بازگرداندن اونها به میز مذاکره.
تشکر. پوهان صاحب تاسو مهربانی وکړئ.
ډیر مهربانی. زه داسې وایم چې لکه یو دوستم چې پوښتنه وکړه د کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان حکومت باید ملي حاکمیت خپل قوي کړي او د خپل خلکو نمرسته او غوړی خو هغه په دې شرط کې دی چې د افغانستان د با همت امګر غریب خلکو د فقر کې ولې دلو اکثریت خلکو چې 15 میلیونه نفوس دي که 15 میلیونه نفوس دي دی او زړونه او ذهنونه کلاس راوړي وای دوی خدمت کړی وای بیا دوی اوس پیغه کولای شو چې راشي دفاع وکړي اوس هم دوی کوم پلان د رقم دفاع تر اوسه پورې نه لري او هغه مولایی صاحب چې ویلی چې هغه مایده د استراتیژیک چې افغانستان امضا کړی دی د هغو نه د مرسته غواړي دا بیخي صحیح خبره ده. موږ د نطاق د وزارت خارجه د افغانستان هم واورېدل چې ورنه پوښتنه وشوه چې څه کوئ د راکټو د کنال کې چې راځي د دیو په مقابل کې بالاخره چې تاسې خپل چیغې ایستلي و پاکستان نه اوري او دوی وویلی چې موږ به مراجعه وکړو خپلو دوستانو سره چې استراتیژیک تړونونه ورسره لرو او هلته یې تسجیل کړي چې زمونږ په دې حالاتو کې به زمونږ د تمامیت د خاورې نه او دې نه دفاع کوي. دا خپله کوي چې موږ له نظامي لحاظه هغو نه قوت ته نه یو رسېدلي چې موږ بالمثل جواب ورکو او یا جبران د خساره د پاکستان نه وغوښتلی شو. او دا چې پاکستان حکومت خپلو طالبانو سره جنګیږي او حاضر نه دی چې قدرت د پاکستان د دوی د لاس نه ولویږي د طالبانو لاس ته اما د افغانستان سره نه جنګیږي دا خو موږ کلونه مخکې هم ویلي دي او اوس بیا هم وایو چې پاکستان خصلتا تر څو چې پاکستان شته ادې پرنسپ له لاس نه شي اخیستلی دوی د افغانانو نه په کشمیر کې استفاده کوي د جنگ لپاره او د افغانانو نه په افغانستان کې تر څو چې د دوی ملي منافعو په لاین باندې د افغانستان نظام نه جوړ شوی دوی ته نه استفاده کوي او دوی بل لښکر نه لري په خپل لښکر همدغه د اسلام په نوم باندې نیول شوي خوار بې سواده پښتانه افغانان دي چې دلته جذب شوي نه دي او هغوی زموږ په مقابل کې ته نه استفاده کوي دا یې تاسف وړ دی او دا یو حقیقت دی ښکاره یو احسان اوپن سیکرت یعنی بله یو بله. یو ښکار راز دی دا
بله.
نو غیر دغې نه چې مشارکت د عربي هیوادو متاسفانه عربي هیوادونه تر اوسه پورې د خپلو خاصو ملوظاتو په خاطر باندې داسې جدي ګام د افغانستان د سولې دپاره نه دی اخیستی هغه مرستې چې لازمې دي تر اوسه عربي هیوادو د افغانستان سره نه دي کړي دا موږ په دې باندې باید اعتراف وکړو او موږ وزارت خارجه باید په دې باندې پوه وسي زموږ نه زیات چې هغه مرستې چې غربي هیوادو تر اوسه پورې په دې تېرو لسو کالو کې کړي دغو یو په څلورمه برخه هم عربي هیوادو نه دي کړي موږ ورنه غواړو چې دوی که غواړي چې خپل اسلام هم قوي وي نظام هم قوي وي نو افغانستان کې باید هغه موږ مسلمانان ورونه سره کښېنوي سولې ته یې تشویق کړي په خپلو فتواګانو باندې په هغه دین لارې ته یې سم رهنمایي کړي نه چې دین نه په حیث د یو وسیلې نور خلک زموږ په ضد باندې زموږ د طالبانو نه زموږ د نورو عقیدوي خلکو نه استفاده وکړي او دا دې کې هیڅ شک نشته زه د سردار محمد ورور سره معقوله خبره ده کاملا موافق ما چې خپل کور کې خپل خلک څوک راضي و نشي ساتلی د پردي دولت نه نشي غوښتلی چې زما خلکو حقوق مراعت که باید د افغانستان خلک یو موټی شي او هغه وخت یو موټی شي چې وحدت ملي د یو ښه زعامت په اساس پیدا کړي دوی حق ته ورسیږي دوی مشکلات د اقتصادي اجتماعي صحي تعلیم بیا دای رفعی او بیا دیتا د نورو نه هم حقوق غواړي
تشکر سعادتی صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل نظر لندوی
بله
یقینا ما با صحبت های پوان صاحب موافق هستم من میخوایم یک موضوع رو به ارتباط رابطه افغانستان و پاکستان و نقش پاکستان در جهت صلح و ثبات در افغانستان اضافه بکنم
مهرباني
از دید من رقم که ایشان در آغاز صحبت های خود مطرح کرد نقطه مرکزی مشکل بین افغانستان و پاکستان بحث مرزی هست تا زمانی که این نقطه مرکزی به عنوان مادر اختلافات به یک شکل پاکستان اطمینان حاصل نکنه یا افغانستان اطمینان حاصل نکنه که دیگه اینجا مشکلات وجود نداره و فکر میکنم مشکل دوام خواهد داشت و در طول مدت بعد از امضای پیمان دورند پاکستانی ها بیشتر کار کرده و افغانستانی ها در بعضی موارد شعار داده و کار عملی هم انجام نگرفته یک نقطه که میخواستم تأکید بکنم که میتونه مادر اختلافات باشه بحث دوم است که طالبان به خصوص ISI و به خصوص اردوی پاکستان هنوز هم طالبان را به عنوان یک سرمایه حساب میکنن یعنی کسی که سالها سرمایه گذاری کرده و طالبان را سرمایه حساب میکنه اونا حاضر نیست که این سرمایه خود از دست بده یا این سرمایه خود را به گونه‌ای به مصرف برسانه که خودش مدیریت از اون نداشته باشه و مطابق میل از اون نباشه تا هنوز تا چند پیش گفته میشد که پاکستانی ها معتقد نیست یعنی به این جنبندی نرسیده که باید در افغانستان مصالحه صورت بگیره و اونا معتقد به این بودن که هر چقدر بیشتر افغانستان تحت فشار باشه و طالبا و گروه های افراطی اون طرف مرز میتونه کار کرد چند سویه برای پاکستان داشته باشه اما در این اواخر گفته میشه که پاکستانی ها به یک جنبندی دیگه هم رسیده که در کنار حفظ سرمایه خودشان که عبارت از طالبان باشه اونا میگه که اگر مصالحه‌ای که در افغانستان بیایه او منجر شوه به تأمین منافع پاکستان در افغانستان و به یک شکل تسلط دوباره طالبان از مجرای صلح نه از مجرای جنگ این را در نظر گرفته تا زمانی که مطمئن نشه که این پلان واقعا یک پلان دقیق است و میتونه طالبان را این بار از مجرای صلح بیاره من فکر میکنم پاکستان صادقانه با دولت افغانستان همکاری نخواهد کرد موضوع دوم است که ترس و نگرانی که فعلا پاکستان داره است که دولت افغانستان به خصوص در روابط بین المللی به خصوص در روابط درازمدت با کشورهای قدرتمند جهان مانند آمریکا دارد به عنوان یک رقیب تبدیل میشه و پاکستان که قبلا افغانستان عمق استراتژیک حساب میشد. پاکستان سیاست گذاری خود در داخل افغانستان میکرد به عنوان یک نقطه خالی که قدرت نیست، دولت نیست، به عنوان یک حیات خلوت. امروز این حیات خلوت پاکستان که عمق استراتژیک پاکستان بود دارد تبدیل میشه به یک دولت، به یک کشوری که به هر حال اگر در داخل خود مشکلات داره که دارد، ولی به لحاظ ابعاد بین المللی میآید مستقلا با کشورهای قدرتمند پیمان امضا میکنه. این هم یک زنگ خطر جدی بر پاکستان است که پاکستانی ها حد اکثر تلاش خود میکنه که به هر حال این تلاش ها به نتیجه نرسه، یعنی دولت افغانستان با وجود ازی که پیمان امضا میکنه باید برش یک نقطه باید اثبات شود که پیمان های استراتژیک، یعنی پاکستان تلاش میکنه که به دنیا و به افغانستان تثبیت بکنه که تنها با پیمان های استراتژیک با کشورهای غربی شما نمیتونین ثبات در افغانستان بیارین و باید نقش استراتژیک پاکستان را در افغانستان باید افغانستان در نظر داشته باشه.
تشکر منم. به
خاطر فعالیت تخریبی خود ادامه میده.
تشکر.
د آزادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم
الکوزی صاحب، تاسې ته او نظر صاحب ته او ستاسې مېلمنو ته احترامات وړاندې کوم. عبدالحکیم حنیفي هم د کابل د ورسنې تاسې سره تماس کیم.
السلام علیکم.
الکوزی صاحب، سوال خو مې دا ده له محترم مېلمنو نه استاد برهان الدین ربانی صاحب دی اللہ تعالیٰ غر کے رحمت کی اگر خدائی ہوگی کہ وغیرہ پابندی ارمان کے مرسو او فرون دے دے زوئی نوائی بیان راغ ہے پاکستان اپ بار بار تا خواہشات کی گی سدوئی لمنگ سر مرست او تعاون کی دی صلح فبارکی دا خو اس منگ تجوت دا صحیح خبر دا چھ لمنگ دا خفا ورون دا پاکستان پگی کی نیول دی خو دی منگ خدا واک پواک کے خلق او دی منگ سیاست مداران تا سکول پرکار دی چې دا د دیو له غېږو نه را خلاص شي یا د دیو له منګولو یې را خلاص شي. که مونږ وایو ډالر له مونږ سره دي نن سبا قدرت له مونږ سره د دنیا او مونږ ته څه کول پکار دي یو دا او دوام راځمه د سرحداتو په باره کې دا سرحدونه د مونږ له یې خوا نه ویستل کېږي یا تهدیدېږي دلته د نړیوالو ته د مونږ له خوا نه د حکومت له خوا نه څه کول پکار دي دوی د څه دپاره راغلي آیا دې دپاره راغلي چې دوی دلته دا خپل تنخواوې دا 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 خپل وسیله ته وازمیلی او خلاص کار قاعده او تروریزم او دا ټول په پاکستان کې ثابت شو وروادي وړي خپل اي خو ده دغه یو راز کې دوی ول افغانستان یا مردار سول یا احلال سول یا هر رقم سو نو دوی په موږ باندې خبر وای غل منی سو غل بتاونی سي دوی لخوانه شي روزا نه موږ ته په زرحه او طالبان ځانوزون کې راځي دوی ورته هیڅ څوک نه وای توجه نن ډیر مننه
کور دی ودان حنیفی صاحب ډیر مننه
خب این سوالا که نگفتن بله جواب شبیریم در قسمت اول ما یک 5 دقیقه وقت داریم در قسمت اول زیادتر انتقادات تر میکنیم و در قسمت دوم راهی حل اینا را سرش یک ذره فکر میکنیم خب یک مثال ما میخوایم بتم آقای الکوزی که در ترکیه مسئله سوریه که شد در جمعه گذشته یک تیاریشان از دادن اینا صدر اعظم اردوغان با در مابین هفته رفت اعضاب مخالف رهبرایش علایده علایده کردش دو ساعت دو ساعت شش تو گفتی یک مسئله ملی ماسته از او خاطر این مسئله حزب ما نیست عدالت یه حزب دیگر اعضاب و دیگر مردم باید از این آگاه شد و وزیر خارجش در تلویزیون ها رفت و کل مسائل همطور الف به زید قسمی روشن کرد و گفت که انت مشکلات است و کل اگه فهمید که سوریه چی کرده و ترکیه چی باید بکنن. حالا ما 30 سال است 40 سال است همی راستی هم مچم آقای سعادتی خود ما تقریبا یک 60 سال ها خواهدیم به چند سال بعد تا حال این موقف افغانستان در قبال هر موضوع ما خود نفهمیدیم که یعنی این حال ازر کله بر خیال میگه هر کس سیاست خود داره هر کس یک قسم پوکانه میپندانه و خلاصه هیچ یک موقف آدم نمیبینه که دی مسئله پاکستان چطور باید باشه ما چطور باید باشیم ژورنالیست ها چطور باید باشه مسئله ایران چطور میشه مسئله آسیای میانه چی میشه دریای آمو تا کابل رسیده رئیس او چطور میشه این یک گدوبدی عجیب غریب است از او خاطر مثلا وزارت خارجه به پارلمان آمد بر شما کل مسائل معلومات داد نداد موقف شما چطور است یعنی از این خاطر من میگم که
یورستی رولی
یعنی حتی در مکتب صنف یک افساله بچم باید بفهمه که امروز در افغانستان این مشکلات است ما این باید موقف داشته باشیم نه از این خاطر سعادتی صاحب شما چه فکر میکنید
بسیار دقیق میگین ما زمینی که صحبت های شما را میخواهیم یک تبصره داشته باشم به یک نقطه بسیار اساسی را یک شنونده عزیز بیان کردن که ما حامی بین المللی داریم پول و کمک بین المللی هم داریم اما کاری کرده نمیشه. چی باید بکنیم؟ بحث اساسی است که در هر کشوری از جمله در افغانستان عامل اصلی و تاثیرگذار عامل داخلی هست. تا زمانی که ما دولت مسئول و پاسخگو و معتقد به امنیت، ثبات و ارزش‌های دموکراتیک یا هر ارزشی را که یک ملت در نظر می‌گیره، دولت در قبال از ارزش مسئول نباشه، من فکر می‌کنم پول بین‌المللی، حمایت بین‌المللی، اینا به تنهایی کار کردن نمی‌تونه. اونا به عنوان عوامل دست دوم و سوم در جهت تحقق اهدافی که اصولاً پالیسی سازی و اهداف باید ما باشیم، اهدافی را که ما باید ترک کرده باشیم، اون مسائل ما را کمک میکنه. مشکل است که ما نظام ما متاسفانه در طول سالها از هم گسیخته و فعلا تقریبا ما یک نظام مستقر و باثبات و قوی نداریم. گفته میشه که نظام بازار آزاد است از لحاظ اقتصادی، اما همین بحث به گونه‌ای شده که هم دولت و هم سکتورهای خصوصی اموال و دارایی‌های عامه را به عنوان یک غنیمت کتیش می‌بینه و فشار را از هر دو سوی وارد کرده سر اموال و دارایی عامه. یعنی به این معنا که سکتور خصوصی به عوض این که برای تولید فکر بکنه، برای بازسازی و برای انکشاف و توسعه فکر می‌کنه، تمام فکرش اصلا هدف ایجادش است که چطور بتونه از طریق ایجاد سکتورها اموال عمومی را چطور به دست بیارم، چطور غارت بکنم. و همچنین در بحث دولت متأسفانه چنین است که کسی که به قدرت و مقام میرسه میگه که چطور چقدر قدرت داشته باشم تا بیشتر بتونم اموال عمومی به دست بیارم. این مشکل اساسی ماست باید جور شد. در قسمت بحث شما بسیار دقیق اشاره کردین که تمام کشورهای جهان وقتی روابط استراتژیک در سطح جهان طرح میکنه، اینا به لحاظ هم در رابطه با اولویت های داخلی خودشان اولویت داره چی باید بکنه 1 2 3 4، هم در رابطه با اولویت های بین المللیشان.
در خبرونه په دومه برخه کې هم دغه بحث خبرم دی، دا ونوزی خه موضوع تاثیر واخستل، یعنی داخلی مشکلات باعث د بهرنی مشکلات کیږي. په دویمه برخه کې هم دغه بحث صافی سبب به خبرو کې تاسو هم